یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی نن مسکو ته روانیږي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. په سر کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو ډېرې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالي شورا پر ټویټر پاڼه دا خبره نن خپره کړه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کېږي. د دغه 12 کسیز افغان پلاوی مشر غلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکز پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی یو شمیر نوري سیاسي څیرې د دې پلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی د ګډون ژمنه کړې وه. دا غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویاندې جیلینا پورتر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو جیلینا پورتر تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د امریکا په استازولۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلاديش او سریلانکا کې د خورې سوې کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا آدجی ویلی چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بېوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بېوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې شول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هېڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلې دوستانه وکړه. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت تیر ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړی و. تمه ده په دې بهیر کې د شونځیو او پوهنتونونو 4000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په شو وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکو اونۍ په دې هیواد کې شونځي نوي تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تر اوسه 15,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیق کیږي. نوې ډیلي دا واکسین له افغانستان سره مرسته وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی یوه یې نن، بله یې سبا د جمعې په ورځ او دریمه او وروستۍ یې د شنبې په ورځ ده. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وسوې چې یو د یوه په وړاندې مساوي سوې. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې 8 تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر وویل اکثر قربانیانې آسیایي نژاده ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګېزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او ویې ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. څلور تنه اتلانتا ته نږدې د اکوارډ سیمه کې، درې د ګولډ مسیج سپا سیمه کې او یو اروما تراپي سپا سیمه کې وژل سوي دي. او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو، فرانسې او ایټالیا، د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه یې د استرازینیکا واکسین څه باندې یوولس میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري، ساعت 12 بجې او 2 دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د دولت پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رواني شي. په کندهار کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي.
وای مو پات چې کورنۍ راونړول بس په سرایو کې طالبان ناست دي، بس مش په کم ولاړ.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 قربانیان له حکومت ته د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ترین کوټ کې خلک وایي د شاري نقشې د نشټوالي له کبله کورونه نشي جوړولای.
دا په دې نه به ته و چې سبا یا بله ورځ نقشې را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځمکو باندې مصرف نسو کړ.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. زمو شخله اساجی رادیو اوری د اساجی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په مزنی څه په 12 شپږ دی او په یو شمه شارونو کې په اف ام 3.15 څه پاوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز لیکلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي ملګري دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې ټول سیاسي شخصیتونه په دې صلاح شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوي کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي شامل. مسکو ته له سفر وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې افغانستان د اسلامي جمهوري پلاوي مشري کوي په خپله ټویټر پاڼه ولیکل دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو پیاوړتیا په افغانستان کې د جګړې پای له ترهګرۍ جرمونو او نشه یي توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. ښاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسیې ونډه مهمه بلل او زیاتوي د طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس همدا ډول د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل او هیله ښایي چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې په راتلونکي کنفرانس ته مثبت اغیز ولري. د مسکو په غونډه کې د حکومتي پلاوي سربیره حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی له سیاسي پلاوي هم نن چهارشنبه مسکو ته روان شوی. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرچي پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس تانکتے او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه کې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي. یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو ګڼنه کېدل او همدا ډول په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنجشنبې په ورځ کې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریځ او د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي. د نن ازادي راډیو ته وویل
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمه ده چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 13 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه دا غونډه به د دوحی بدیل نه وي. بلخوا کابل ته د خپل سفر وروسته زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي. ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخوند او سیمین بارزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایله ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې ورونه اوس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
در نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له دریځ سره په ټکر کې عمل دی. تازه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل د ټاکنو له لارې واک خپل ځایناستو ته لیږدوي او حاضر ده چې حتی سبا هم ټاکنې وکړي، خو که چیرې ټاکنې ونه شي بل بدیل له لارې نشي کولای واک پرېږدي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت پلاوی مسکو ته روان شوی دی. په دې پلاوی کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ پر یو دولتي کاستر موټر د چاودنې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګنا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو پر موټر د دوشنبه د ورځې په چاودنې کې څلور شزي او یو ماشوم ووژل شول او 15 کسان نور ژوبل شول. د دې پېښې یو قرباني خاطره نومیده چې امیندواره و او ل خپل درې کلن زوی سره یو ځای ووژل شو. د خاطرې خاوند سهراب وای ل واده درې نیم کال تیرېدل او ټاکل شوی و چې تر راتلونکو څو میاشتو یې دوهم ماشوم هم وزیږي. ل دې سره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د پلازمېنې کابل د امنیت وضعیت د شوالې لپاره د امنیتي بنسټونو د جدي هڅو د پیلونو یادونه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
صبح اش کم شوخی میکرد
د خاطرې خاوند سهراب د هغې امیندوارې مېرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل درې کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې درې نیم کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزېږي.
صبح عرش کم شوخی میکرد.
سهر که عرش لگه شوخی کولا، موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ وواهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بیبی عزیزی ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سوه. دی وایي خور یې د خپلې کورنۍ یوازې سرپرسته وه او بې ګناه ووژل سوه. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنځیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني؟
د اطلاعاتو او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکوونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبې په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو. څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او پنځلس کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی درې کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزورۍ تورنوي. د کابل ښار اوسېدونکي مجدایبا دی وایي
امنیتي وضعیت ښه نه ده. هره ورځ به تر کېږي. موږ شاهد یو چې هره ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
له دې سره د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړي مرستیال ته د کابل ښار د امنیت مسؤلیت له سپارلو وروسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفري او درې نفري وو او په چسپکي ماینونو ایښودلو کې لاس درلود دوی نیول شوي دي. اکثره تاسو په ټولنیزو شبکو کې هم وکتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل پوهنتون باندې د برید اصلي د طرح هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی څارنوالۍ او محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلي قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبر ورکوي چې لاري به نږدې 1.1 میلیون وچکالي ځپلو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 200 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کېږي. د انعطاف په نوم دغه لویه پروژه به د روان کال د سور په میاشت کې پیل شي. خغلی جنبش وایي چې د دغې پروژې له لارې به وچکالي ځپلو 15,000 کسانو سره نقدي مرستې وشي او نږدې 1.1 میلیون کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په وینا دغه پروګرام به د هیواد په 15 ولایتونو بدخشان، بادغیس، بامیان، غزنی، دایکندي، غور، جوزجان، کندهار، لغمان، نورستان، پکتیا، سمنګان، سرپل، ارزګان او زابل کې پلی شي چې 88 ولسوالۍ 1,316 شوراګانی تر پوښښ لاندې نیسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره په فرا کې د شنو خونو شمیر زیات کړی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال په ټول هیواد کې له هغې ډلې په فرا کې سلګونه شنې خونې جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژه فرا کې 290 شنې خونې جوړې کړې دي. د دغو شنو خونو له شمیر څخه 101 لوی او 109 وړې شنې خونې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ ابیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
د اورزګان مرکز ترین کوټ شار تر پخوا پراخ شوی، خو پراختیا یې له هغه ماستر پلان سره سمه نه ده چې لسیزې مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی و. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرتله کړي. د دامینیک راب دا وینا رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي او ځینې مهم ټکي ورلمخي په یو راپور کې راخیستي دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب په خپله وینا کې خبرداری ورکړي چې ډیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شاره روانه ده، او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړې جګړې را وروسته چې په 1980 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د ښاغلي راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شایي بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښ ووسی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت د دې شار لپاره منظمه نقشه جوړه نه کړه، نو خلک مجبور شول چې په شار کې له پلان او ماستر پلان پرته کورونه جوړ کړي. د ترین کوټ شاروالي وایي ژر به د دې شار د ماستر پلان عملي چارې پیل کړي. نور حال له سیمې څخه.
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپله اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل لاره مولا او پښت
دا په دې نه باته و چې سبا یا بل ورځ نه شیر روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکو باندې مصرف نسکو. په نقشو ډیر خوشاله یم، موږ به ورور سړک را جوړ سي، په چکان به موږ جوړ سي، نقشې به برابر سي. هغه د سرا یو لښ څه کراپات سو ورور، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر پوم را ته خرڅی جاو شزایم پکې جوړولای.
مدنی پال نجیب الله آزادی راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان نه عملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بېودې او پراختیا سبب سوی د ترینکوټ خلک یې هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډېر دي، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه نن یاره نړۍ سبا یاره نړۍ، هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو خو نه ده جوړوي، مشکل نه دغه کوي نو خو مجبوره دي، نو څه وکړي هغه خو نه هغه د خټو کار دی، بل هغه خټې جوړې کړې دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نه روپۍ په مصرفوي، د نقشې په خاطر چې بېرېږي استاد دي، نور په کلي کې خلک پاینومن کې ځای نه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نشي جوړولی. خو دا
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نهیې لري او شاوخوا 15,000 کسان پکې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او که سته ولې نه عملي کېږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به هغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملا کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلې.
د ارزګان په ګاونډي کندهار ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو 18,000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دا کورنۍ چې په سخت حالت کې دي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اړه یې له کندهار دا راپور.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسګونه کسان چې ډېره برخه یې مېرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډ بل سوي. د زرمینې په نوم یوه مېرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره راغلي، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غوایې مو پاتې شوې، کورونه یې راونړول، اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو، موږ نه دغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې، موږ په هغه خدای کوو دغونده لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیان ته دې ورکړو، موږ لڅې پښې سرتور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چاو سره راویستل، موږ چای ویشان په نغریانو پاتې شول، موږ سهار وختي د سهار 9 بجې وې چې موږ په داشنه اقدام مؤمنان راویستل، کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې، موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو، نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو، دلته راغلي سران په 2,000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکړه، په اله پله یې ټولوم، دغونې سړی ما نه درلودې چې دا کډه راسره ټول کړي، هغه سرایونه هلته باندې ونړ، دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي اوکاتې بیا په فقر باندې، نه دلته ځای لرو، نو په دغه سره ژمې د څوک ته کوره وځي زما نه 15 د
د هلمند د نادالۍ څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې 12 خړی لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچې ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
ماشام
مجمع خورل ده دلتا پرته نن سال دلتا کرایت تو اس پرمیس اوس دا غو چلو سخه یو دوجه نو دوجه مشرا و مخول دا کچن نن دا د تو اس ناس پر اوس مزک
عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نور مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بېځای سوي دي.
اوس مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام واورې، فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خپره شوه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد ته د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل سوي دي چې هغوی د ګډون ژمنه کړې ده. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 2,23,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا کې د خورې سوي کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیا خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼل سوي. د افغانستان د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شلاورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سر لوبي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی لوبې نن، بلې سبا د جمعې په ورځ او دریمه وروسته د شنبه په ورځ ترسره کیږي. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 230 کیلومتره کې نیول سوی دی. او د اروپای ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاقکوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشه‌یي موادو د قاچاق او د 40 قضیو په نتیجه کې 9 قاچاقکوونکي له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلیه او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوي قاچاقکوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخی، 422 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولی وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3000 1900 کیلوګرام بانګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشي موادو دی قاچاق کونکو غوښتل چې د بانک پر بسګرو باندې وپلوري او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو 22 قاچاق کونکي او خرڅونکي نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 22 قاچاق کونکي او خرڅونکي ونیول. له دې نیول شویو خلکو سره تر 1.5 کیلوګرام ډیر نشي مواد لکه هیروئین، شیشه، ټابلیټ کاګولې او شراب نیول شوی دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوړانی کوم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیټ مواد مخدره ته نظامی بنای پیدا کړ نو خامخا تغیرات وبشکره ولي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په پروان ولایت کې د نشي موادو څخه د پاسه سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
نړیوال امنیتي ما که څه هم زموږ امنیتي ځواکونه لاستراوړنی لري خو کافي نه دي.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشي موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کی.
د نورجی په نوم یو صحوي کارکونکي وایي چې معتادین علاج ته غاړه نه ږدي.
مونږ ور سره خبرې کولې معتاد سره د دې د خپل لاسونو د شاته نیولې او د دغومره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مشکل دا دی چې ته خو به کړه بار کی او مونږ په بلاخته کی.
تاسو اندېښنان پر ځای ده خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس خبرونه له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای سوی د نشي موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشي موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور سوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول سوی دی. د ملي شورا له نشي موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسي کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل شوی وو خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسي کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون غړي له 1200 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 1500 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسیون او غونډو مشري کوي خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسیون یو غونډه د ولسمشر او بل غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاتې غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشي موادو سره د مبارزې معین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خوا د مخدره توکو په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکي و، او اوس معینیتي مواد مخدره ته چې نظامي بڼه یې پیدا کړه، نظامي ته ولاړی، نو خامخا تغیرات هم شکر اولی. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي، د چا سره راوړل شوي، هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی به نه خبر و، هغه موټر کې به شی ټینګ سو، دغه بیچاره موټروان یا دغه سپاري چې په لارې راختل و هېڅ به خبر هم نه و، هغه بیچارهګي ته به هم قید ورکوه.
له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږ اویا مادې لري چې ډېر احکام یې له نشئی موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان محتاط کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې له دې ولایت څخه د نشئی موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشئی مواد په اسانۍ ترلاسه او محتاط شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قمانداني وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه 100 قاچاقونکي او د نشئی موادو خرڅونکي نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشئی موادو قاچاق کوونکي پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشئی موادو د قاچاقو د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشئی موادو د قاچاقو په لاره اوښتی، بلکې په دې ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی ډیری ځوانان په نشو باندې مخته کړي دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکي ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که څه هم زموږ امنیتي ځواکونه لاسته راوړنې لري، خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشئی مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډېره پاملرنه وکړي، چې د نشئی موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي. په دې وروستیو وختونو کې په پروان ولایت کې د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ډېر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخه یې ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنیه قمندانۍ څخه هم غواړو چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. هر څومره چې د نشئی موادو قاچاق ډیریږي، په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لارې کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشئی موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیه قمانداني له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ راټول، په 1999 کال کې څه د پاسه 100 قاچاق کوونکي له 300 کیلوګرامو نشئی موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د 94 عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیولې دي. له 214 کیلوګرامه هیروئین، 214 کیلوګرامه خیخه، 108 کیلوګرامه تاریاک، 108 کیلوګرامه چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 103 لیټره شراب هم نیول شوی دي.
د احصایي او معلوماتي ادارې سروې ښیي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه را رسېدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو و هم اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو سل قاچاقونکي نیول سوی دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ټریماډول ګولې د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتې انیس خبرې واورو.
ټریماډول چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره یې په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. په اجتماعي رسنیو کې د نشئی موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشئی موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشئی موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بیلارې کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی یې د کومې ادارې مسؤلیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخه نیول کیدای شي، په دې اړه مو له ارواپو محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکول او د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا سیډنی دقیقې نه دي شوي، خو دغه سی ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روږدي کی او د خپل دغه موادو ته مارکیټ جوړ کی. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګانې او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهۍ سره یا په ناخداګاه شکل دغه ویډیوګانې نشروي، یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته هغه نشئی توکي ورکوي که دوی چرس وکړي یا نور مواد، نو په هغه نشئی وخت کې دوی دغه عمل اجرا کوي.
هغه ځوانان چې نشئی مواد نسکي عادت نه لري، دغه ویډیوګانې که چیرته ګوري دوی باندې څومره بد اغېز لري؟
د کولمبیا پانتون د نشئی توکو او اعتیاد ملي مرکز یو سیډنه کړې ده. په هغه کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سګرټو باندې راځي، یعنی سګرټ سکي. او بیا ویلي دي چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي دوی ډېر په الکول باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي دوی په چرسو روږدي کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هغه کې هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکې، یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري، او له دغه رقم ویډیوګانې او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغو ځوانانو نو ځوانانو چې هغوی هیڅ لاسرسی نه لري او یا دغه ویډیوګانې نه ګوري، نسبت هغو ته دوی زر او په لوړه فیصدۍ باندې په نشئی توکو روږدي کیږي.
اجتماعي رسنۍ په اسانه نه کنټرولېږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خواته داسې قوانین هم په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګانو نه چې دلته خپرېږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي او یا هیڅ ور نه کړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او یو او بله دا ده چې د نشئی توکو ضررونه ورته وویل شي او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري. او زما په خپل فکر که چیرته په فیسبوک کې او یا په انستګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې هغوی دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپله د فیسبوک او یا د انستګرام کمپنۍ ته چې هغوی بلاک کړي. داسې یو جبهه جوړول ضرور دي ځکه چې موږ ټولنه کې هم فقر ده، هم د پوهاوي کچه ټیټه ده، هم تعلیمي او تحصیلي کچه ټیټه ده. دا کوم ځوانان چې تحصیل لري او دوی د دغو نشه یي توکو په ازرارو پوه دي، دوی کولی شي چې یو شکل یو ګروپ جوړ کړي او دغه کسان چې نشه یي توکو لپاره غیر مستقیم مارکیټینګ کوي او یا ځوانانو نوي ځوانان تشویق کوي دا ریپورت کړي. خو اصلي کیسه دا ده چې کورنۍ کې باید نو ځوانانو ماشومانو ته د نشه یي توکو ازرار او دغو عواقب ور وښودل شي، ورته وویل شي چې دغو شیانو سره پام وکړي چې دا ونه کاروي.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې. نورزیاده یوه نه دولتي موسسه صحوی مسؤله ده چې لڅو کالو راهیسی په معتادینو پسیکور په کور ګرځي او معتاد خځې د درملنې لپاره خزینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او خزینه معتادینې په ډېرې سختۍ علاج ته غاړې ږدي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې له څه ډول ستونزو سره مخ سوې په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
منګ خو چې کله ساحې ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کیږو، هلته په دې کې منګ مختلف کورونو ته ستللی او دوی فحش وایي منګ ته بد سلوک منګ سره کوي، کنځلې کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو راباسي، کنځا کوي د معتادین. بعضې داسې خراب نظرونه لري د دې په باره کې چې تاسو منګ څنګه بوزي تر څو پورې دلته راسي خانه وینی منګه وینی منګه خو روزمره مختلف بیخو سره مخ کیږو، یعنی مختلف ساحو ته منګه زو او مختلف واقع منګه سره پیخیږي. خدای و جالب خاطره سو یو ورځ منګه یو موتات کر لاړو، دروازه مرټکوله، ایس دروازه خلاص نه کړنو، د دې منګه یو همکار ویل وای خیر د دې کور ته به دیوال باندې ورواړو نو ډیره مشکله باندې دوه کسان دلته ورته درې ده. دا یو ځان ورخطا کړي د موتات نفر کورته چې ودرېږه څنګه دا مونږ تداوي کو، نو سکلې کورته ځان ورخطا که هلته سپیان ول یو سلور دانې سپیان یو دم په مونږ باندې راټول سو، دا سلور سپیان همداسې یو طرف بل طرف ته ودرېده. مونږ هک پک حیران پاتې سو چې هلته دروازه نه خلاصېږي، د نن نه قلف کړی و، دلته دا سپیان ټول راټول سوي دي خو نه پوهېږو چې څنګه چلو. دا د خدای پاک رحم و چې مونږ همداسې ودرېدو، هک پک حیران دي، سپیانو ته ګورو، مونږ نه بیخي داسې یو حیران غوندې سو چې اوس مونږ دوی سره څه وکړو. نو په خپله بیرته لاړه. دا یو ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې، مو تاس سره د دې د خپل لاسونه د شاته نیولې او مونږ ته د یو څو اندازې کېدل چې د خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغمره یو لارګې راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کې مونږ سره خو د دفتر له خوانه ګارد څوک نشته. د خو خو د مونږ موټروان زر رامنډه کړه، لاسونه یې ونیول، د سوار ته پرې نه خو.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، د تاسټی کارخانه موجود دی.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
ترجمة نانسي قنقر
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اجکبر کاکا سلام شه په خیر خیرت ده په خیر راغله رضا اجکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کې نه ما خدارت وای چې د تشې لپاره درو غوښتم
د دې لپاره مې راو غوښتې چې زیره در باندې وکم
د تشې زیره
تر ته ویل چې کور مې خرڅ کا ستاد کور اصلي به شلک افغانۍ ده خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوې خلکه رانی سي
عجیبه ده والا دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه به اخلي
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی ستا کور تر نورو خلکو ګران رانی سي ستا خو پیسې پکار دي
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم له همدې خاطره کور خرڅوم خو دا سړی څوک دی
زه یې هم نه پېژنم خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه زه اوس لاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه حاجي صاحب
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه ته درېږه دا د دروازې زنګ ووهم اوه دا څه بد سپای لري
السلام علیکم اشرف خان
علیکم السلام وکیل صاحب
جوړ خیرت دی کراری ده رضا جی صاحب چې کور ته ولاړ شو
سمه ده کور ته به ولاړ شو ته دې دا سپای ونیسه چې ومینه داړي
رضا نه دې داړي چغه ورشه رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه رضا پر دغه توشکه کینه
سمه ده دغه ده کینه
حاجی صاحب په خوابه خوشاله وي خو نن خفه غوندې ښکاري ناروغه یې که بله خبره ده
والله نه ناروغه نه یم خو یو اندېښنه لرم
څه اندېښنه لرې
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده خپل کور یې دی او خرڅوي یې پیسې به یې پکار وي
ستا خبره سمه ده خو پر یو داسې سړی یې خرڅوي چې د نشهیي موادو قاچاقبر دی ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي
والا دا خو بده شوه
تر بدو لا بده شوه تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشهیي مواد خرڅیږي داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشهیي موادو کاروبار شروع کړي
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی زورور سړی دی بیا یې مخ هم نشو نیولی خو اوس چاره څه ده
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی ستا هره خبره مني او بل نو موږ دې هم ملګري یو
هو انډیوال خو مې دی خو څه به ورته ووایو
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې موږ به په بله اخته کې
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی ستا یې پسه که یې په احمد خرڅوم که په محمود
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې ستا خبره مني ته یوازې مخکې شه نور یې ماته را پرېږده که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده
ښه سمه ده د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه
بس سمه ده زه به یې خبر کړم
السلام علیکم ستړي مشه
وعلیکم السلام
خیر راغلی په خیر
ستړي مشه
او وکیل صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست تاسو کور ته ډوډۍ وخورو
نه ډوډۍ نه خورو د یوې خبرې لپاره راغلی
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی خو له یو چا سره مې وعده کړې ده
له چا سره دې وعده کړې ده
والا زه خپله نه پېژنم رهنما والا پیدا کړی دی
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې خو موږ یې پېژنو ډېر بد سړی دی
څنګه بد سړی دی
د نشهیي موادو قاچاقبر دی او د نشهیي موادو څو کارخانې هم لري
نو زه خو د نشهیي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم یوازې کور ورباندې خرڅوم حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې خو موږ به په بلا اخته کې که دې سړي په دې سیمه کې د نشهیي موادو کاروبار شروع که بیا به څه کوو
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده زما پیسې په کار دي تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ
که لږ پیسې دې په کار وي زه به یې په پور درکړم که ډېرې دې په کار وي کور دې په ما خرڅ کړم
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي
دا کور په دومره پیسو نه ارزي که ارزېدلی ما در څخه رانیوه دا سړی خو قاچاقبر دی حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو
واجی صاحب وکیل صاحب خو وای په تو رهنما و کې بای بای کو که هر څومره بای درلوده ز درې لکه افغانۍ زیاتې درکو
خاص سما ده دغه څه به وکو زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچ اخبار دی او ادم نه ور سره کوله خیر اوس هم وخت شته په هغه نه خرڅوم په تاسو یې خرڅوم
جنجال نه خلاص کړو
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.